السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن دا زیارت ورځ 2023 کال د جنوري سلورم ده مليها میرزا د مو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو هر کلی کوم په خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو خو په سر کې د دې سات تازه خبرونو ته وښیم اول د خبرونو سټکی د اسلام آباد عدالت د پښتون تحفظ موومنت مشر منظور پښتین په سلورم کیس کې ضمانت منظور کړي په کورمکی د سورلو په گاډي وسلواله حمله شوي او عدالت اسلام آباد پولیسو ته امر کړي چې بلوچ پر لټوال دی نه زوروي تفصیل ته پام وکړئ د اسلام آباد یو عدالت پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین خلاف په سلورمه مقدمه کې هم ضمانت منظور کړ د بهرنو پیسو ترلاسه کولو مقدمه دغه اوریدنه نن د انټرنیټي جرایمو د ځانګړي عدالت جج شاروخ ارجمند په اسلام آباد کې وکړه د پښتون ژغورنې غورزنګ د مرکزی کمیټې غړي حاجی سمت تر عدالتي اوریدنې وروسته مشال ریډیو ته ویل چې د منظور پښتین خلاف په اسلام آباد کې نورې مقدمې نشته او اسلام آباد های کورټ هم پرون پولیسو ته امر کړی چې پښتین دې نه نیسی د منظور پښتین یو وکیل احمد خان مندوخیل مشال ریډیو ته ویل چې تر ضمانت منظورې د ورسته غوي اړین کاغذونه تیار کړی دی او که پښتین په بل نوې مقدمه کې اونني ول شو نو خای نن له اډیالې زندان خوشی شي تر دې وړاندې د اسلام آباد ترګریز د عدالت په ترنول تاڼه کې د درچوي مقدمه او ترغه وړاندې د ترګری په دوه مقدمو کې ورلمخه د منظور پښتین ضمانتونه منظور کړیو د بلوچستان پولیسو منظور پښتین د دسمبر په سلو رما پچمن خار کې هغه مالونه و چې کله هغه د پاسپورت او ویزې لازمی کېدو پر ضد احتجاجي ناشته ته تر وینا ورسته په تربت کې د بلوچستانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روان و ورسته نو موري ته اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو د ملي جمهوری غورزنګ مشر محسن داوړ وای چې د ترګره پر ضد بیانیه کې په هیڅ بدلون ناراضي داوړ پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې له دې قبل برید ور باندې وشو چې دغه په وینا په سیمه کې د مصنوعي جنگونو خلاف دی نو مبړي سیاتکړه چې په خلکو کې بل جنگ د کرکې پیدا کولو لپاره خپل مبارزه روانه ساتي
خو مونږ به تر یو سیاسي ورکر به قوم ته د خبره بار بار په لخه کوو چې د دې منصوبې ایسه جوړ نشي د دې نوې جنگ ایسه جوړ نشي د دې خشاک جوړ نشي ټوپک نه کړو کې
موسین داوړ په ښکارونه ویل چې برید چا ور باندې کړي خو زیات اکړه چې په غرونو کې طالبان یا پوزیان ډېر دي او دغه په خبره د پر قافلې در برید وروسته هم پوز مرستې ته نو ورته راغلي قسم د پاکستان پوز د نوموړي د تازه بیان په غبرګون کې تر اوسه سن دی ویلي خو تر دې وړاندې په تکراری بڼه ویلي چې د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي دا تر هغې وروسته ده چې پرون د شمالي وزیرستان په تپې سیمه کې د انتخاباتي کمپین پر مهال د موسین داوړ په ګاډي لزګونه ډزې وشوې خو د پولیسو په وینا د مرمۍ ضد ګاډي په وجه هغوی خوندي پاتې شول تر دې دمه په موسین داوړ د حملې ذمواري چا نه ده منلې په کورمکی او زلبیا د سورلو په گاډي وسلوات بریچ شوی چې د پولیسو په وینا یو کس پکې وژل شوی دی په کوزه کورمکی د پولیسو یو چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو تو ویل چې تیر شپه د جندړی او ششو ترمنس پر ټل پاړه چینار مرکزی لاري روان ټکسی باندې نه پیژندلو وسلوالو ډز یو کړی چې د صدیق الرحمن په نوم د صدې سیمې او تن پکې وژل شو نو موري زیات کړه چې کس هم په لارو کې د مسافرو د خوندیتوب لپاره اضافي پولیس ګمارل شوی خو دغه په وینا وسلوالو لشپې څخه په ګټه اخیستنې بریدو کړ د کوزکور مې پولیسو ویلي چې سیمه یې په ولکه کې اخیستې ده او د پیښې د عاملینو خلاف یې د لټون عملیات پیل کړي دي په کورمکې له سمودې راهیسې د مسلک او فرقې په بنیاد په لارو کې د مسافرو په نښه کولو لړۍ روانه ده چې یولسو کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وختې ده هیچا تر اوسه د دغو بریدونو ذمواري نه ده منلې ځایي ولس د مظاهرو له لارې له حکومت د تګ لارو د خوندیتوب غوښتنې کړي دي خو حکومت ویلي چې هغوی په دې اړه اقدامات کوي د پاکستان سپریم کورټ حکومت امر کړی چې په اسلام آباد کې د احتجاج کوونکو بلوچانو خلاف ته لزوره کار نه اخلي په سپریم کورټ کې پرون د جبري لادرکیو پر ضد د درخواست اوریدنې پر مهال چیف جسټیس قاضي فای سیسا د بلوچانو احتجاج ته په اشاره ویل چې پرم نه احتجاج د هر چا حق دی بلخوا پرون اسلام آباد های کورټ هم پولیسو ته امر کړی چې په زوره د پرلتوالو له پسولو ډډه وکړي په اسلام آباد کې د جبري لادرکیو پر ضد د بلوچانو روان پرلت مشر مارنګ بلوچ پرون د خبري غونډې پر مهال اعلان وکړ چې خپل پرلت ټول پاکستان ته غځوي. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په دویمه د اسلام آباد پولیسو تر هغې وروسته پرلتوالو ته خبرداری ورکړو چې یو ورځ مخکې د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ پرلتوال د وسلوالو بلوچانو ملاتړ یاد کړل. ایران په کرمان کې د وروستو چاودنو پړه پر امریکا او اسرائیلو اچولې ده. د ایران د ولسمشر یو سلاکار پر اسرائیل او امریکا د هغو چاودنو ذمواري اچولې ده چې پرون د هغه هیواد د قدس ځواک د پخوانی کمانډان قاسم سلیمانی د سلورم تلین په مراسمو کې وشوې. سلیمانی د 2000 کال په جنوري میاشت کې په بغداد کې د امریکا لخوا په ترسره شوې هوایي حمله کې وژل شوی و. د ایران دولتي خبري ایجنس ارنا نن د طبي بیړنیو حالاتو د ملي ادارې د مشر جعفر میاتفر لکو ویلي چې پرون په غبرګو چاودنه کې لږ تر لږه 43 کسان وژل شول او په سلګونو نور ژوبل شول. دا دویم ځل دی چې ایرانی چارواکي د وژل شوو شمیر راکموي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر ویلي چې په دې بریدونو کې امریکا هیڅ لاس نه درلود او نه هم د اسرائیلو د لاسوهنې دلیل موجود دی. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. پر روانه غړې کې به دا رپورټونه واوري. په داسې حال کې چې د عامو انتخاباتو لپاره کمپینونه پیل شوي، په شمالي وزیرستان او باجوړ کې په نوماندانو بریدونه شوي.
زمونږ دغه کاندیډیټ کور ته روان و، د ده سره یو کس نه و، پولیس والا او نور داسې قسمه سیکورټي و.
د خیبر په تیرا کې تازه پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي خلک له حکومتي مرستو بې برخې دي.
یمې په تیرې کاډیو کې غټه وشولو، حکومت یې موږ هیڅ پښتنه ونه کړله، اوس بیا غټه ونې یې موږ وکړلو.
د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې مظاهرچیان وایي چې د خپلو غوښتنو په حق کې په احتجاجي پرلت ته دوام ورکوي. نو رپورٹونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په داسې حال کې چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو لپاره کاندیدانو انتخابي کمپینونه پیل کړي، په شمالي وزیرستان او باجوړ کې په نوماندانو بریدونه شوي. په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فیډل یو کاندید خیر الله او په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ په برید کې بچ شوي. تر دې مخکې د پاکستان کورنو چارو وزارت انتخاباتي کمپین پر مهال د بریدونو خبرداري هم ورکړي او له سیاسي ګوندونو یې غوښتي چې له احتیاطه کار واخلي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال شانواز درگزی را کوي.
د جنوري په درېمه باجوړ او شمالي وزیرستان کې دوه کاندیدانو باندې بریدونه شوي. دغه کاندیدانو کې د باجوړ د صوبایي سیمري د 19 حلقې د جمعیت علما اسلام فیډلی کاندید خیر الله او د شمالي وزیرستان د قومي سیمري په خوانې غړي او د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ یا قومي جمهوري غورځنګ مشر او کاندید محسن داور شامل دي. دواړه په دغه بریدونو کې خو بچ شوي. البته په دوی د بریدونو غندنه د دوی د ګوندونو لخوا شوي او د حکومت یې غوښتلې هم دي د دغه بریدونو په رټنې ته وشي. د باجوړ خیرالله تیره ورځ کور ته روان و، خپل ګاډي کې یوازې و، او د باجوړ هم د جمعیت علما اسلام فیډلې د یوې بلې صوبایي حلقې لپاره کاندید او د دغه ډلې د خار تحصیل جنرال سیکرټري عمران ماهر مشال رډیو ته وویل د خیر الله سره هیڅ رقم سیکورټي نه و.
جمعیت علما اسلام ته د کنوینشن اجازه نشته، د جلسې نشته، د پروګرام نشته، بلکې مکمل په کورونو کې کښېنولې دي. جولای واقعا ته جلسه او پروګرام مشکل دی. سیکورټي حواله سره خو موږ هغه ته ویناګانې کړي دي، خو سیکورټي داسې اطمینانی سیکورټي لا تر اوسه پورې نه ده ورکړی شوی. زموږ دغه کانډیډیټو د کور ته روانو، د ده سره یو کس نه و، صرف پولیس والا او نور داسې قسمه سیکورټي وه.
بلخوا د باجوړ پولیسو په تیرو وختونو کې ویلي دوی عمومي امنیت ته ژمن دي. تیر کال د دسمبر په 9 مانا د نن شپږ ورځې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د ایکس پاڼې د لارې د داخله چارو د وزارت لخوا دته ورلیږل شوې یوه کاغذي پاڼه شریکه کړې وه. دغه پاڼه کې وزارت لیکلی وو تریټ الرټ مانا د ګواه خبرداري. لاندې ورته لیکلی وو وزارت ته معلومه شوې د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان ژوند ته خطرناکې دړکې دي، دوی باید حفاظتي ګامونه پورته کړي. د دغه پاڼې د شریکولو سره سم بیا ایمل ولی خان ډیر لیکل کړي چې سرخطې په څو الفاظو کې د بیا داسې لیکلې، یو وار بیا ټاکنې او یو وار بیا غواخونه. خو دغه غواخونه یوازې پانه کې د ذکر شیو ډلو پورې محدود پاتې نه دي، بلکې په 3 دسمبر په محسن داوړ هم شمالي وزیرستان کې ډزې وشوې. د مشال ریډیو سره په مرکه کې محسن داوړ ویلي دوه واري ور باندې ډزې وشوې، ګاډی مرمای زد وو نو دې ځکه بچ شو. البته وروسته ور باندې بیا هم ډزې وشوې او هغه کې هم بچ شو. د روان کال په اولنۍ ورځ هم په باجوړ کې یو آزاد کاندید سید رحیم شاه چې په ګاډی کې کور ته روانو په لار کې ور باندې ډزې وشوې. ورسره ناس یو تن مړ شو او د صوبایي سیملې د 19مې حلقې کاندید سید رحیم شاه پکې زخمی شو. د داخله چارو د ګواښونو د خبرداري نه دوه ورځې وروسته په 1 دسمبر په ډیر اسماعیل خان کې د مولانا فضل الرحمن د ګاډو د روانې قافلې سره ډزې وشوې. په دغه ورځ جمعیت العلماء اسلام فیډلې په خپل ایکس باندې لیکلو د قافلې ګاډي هم دغه ډزو کې لګېدلې دي او دوی دغه بریټ غندنه هم کړې وه. دیو نړیوال اخبار د پاره خبريال او تجزیه کار حق نواز خان مشال ریډیو ته وای تر دې وړاندې به دغه شان غوښونه یوازې قام پرستی سیاسي ډلې او عوامي نېشنل ګوند ته وي. خو دا ور د غوښونو دغه لړۍ تر قام پرستانو محدود نه ده.
یو خدای انتخابات خاص کر په خیبر پښتونخوا په پخوانې قبایلی سیمو کې یو واره بیا ښکاری ځاتی چې دغه د تشدد د پیخي چې دی د وضعیت شو داسې خلک په نه کې اوس وجوهات ته کوم وګورنو. یو خدای چې په دې وخت کې غټه وجلا ده چې دا کوم مسلوال چې دی د خاص داسې ځایونه یا مرکزونه نشته چې دغه مخنیوي او شی دغه پرزت باندې عملیات وشي. په دې وخت کې داعش هم خپل داعش خراسان خپل اثر لري او خاص کر جمعیت العلماء اسلام په باجوړ کې یا په بلوچستان کې داغي پرزت چې کومه کاروای نه داعش ته مدارې قبول کړی دي. نو د دې نه هم یو نوی خطر راکې کې نو زمو په خیال باندې دې وخت کې دا خطر چې دی دا عمومي دی.
بلخو خیبر پختونخوا کې پر لپسې دوه واري صوبایي حکومتونو جوړون کې پاکستان تحریک انصاف ډله هم د انتخاباتي کمیشن ګیله کوي. د دوی د غړو د نامزدګۍ کاغذونه مستردوي، غړي بندیخانو ته لیږدول کیږي. نو د حق نواز خان په خبره ښکاري چې را روانې عامې ټاکنې یا خوځنډېږي یا بیا کنټرول الیکشن معنی قابو کېدونکې ټاکنې وکړی شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آی او ولیک
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګه په کورم کې واری بیا په مسافرو گاڑی باندې بریج شوی دی. دا بریج له جندړی او ششو ترمیان زیارت پشپشوي چې پکې یو تن مړ شوی. په سیمه کې د تفرقې او مسلک پر بنیاد په مسافرو د بریډونو لړۍ روانه ده. مخکې په هنګو، علی منګلو، درانه او نستی کوټ کې مسافر په نښه شوی. تر اوسه د پیښې په تړاو پولیسو تر 500 پورې خلک د 3 ایم پی او لاندې نیولې. بلخوا بې ګناه خلک په نیولو د درانه او اوسیدونکو په 4 جنوري احتجاج هم کړی. احتجاج کوونکي وایي حکومت دې هغه خلکونی سي چې جرم کړی دی. لسیمه نه د مشال ریډیو خبريال طارق اورگزی نور معلومات راکوي.
په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله د نوم نه خودلو په شات مشال ریډیو ته په 4 جنوري ویلي د زیارت پښپا نه وخت د جندړی او ششو ترمنس پر ټل پر چنار مرکزی لار په یو ټکسي ګاډي نامعلوم وسلوالو ډزې کړي چې پکې صدیق الرحمن په نامه د سدې سیمه یو تن مړ شوی. هغه زیاتوي کڅو هم په لارو کې د مسافرو حفاظت لپاره اضافي نفری تعینات شوی. خود تور شپې फायदा پر اخستلو وسلوال خپل عملیاتو کې کامیاب شوی. چارواکي وایي سیمې په خپل ولکه کې اخستي او بلدا چې د پیخي اصل محرکات د معلومول لپاره ټیمونه تشکیل کړي او زیاتوي د تازه پیخي په تړاو لښو خو علاقو گرفتاری د کولو هم پلان لري. په کورم کې لسبو دی راهي سي د فرقه او مسلک پر بنیاد پر مسافرو د وسلوال بریدونو سلسله روانه ده. تر دې وړاندې په هنګو، درنی، نستی کوټ او علي منګولو کې د مسافرو گاډي په نخښه شوی چې پکې یو لستنانو ته مرګ جوړ وړدل ده. په سیمه کې تر اوسه پولیسو د پیښې په تړاو تر 500 پورې مشکوک تنان د 3 ایم پی او لاندې نیولی. په سیمه کې پر 16 جنوري مقامی خلکو احتجاج هم کړي. ځای اوسیدونکو پر بای پاس روډ ناستي او غوښتنه کوي چې خلک رخلاص کړل شي. د پیرکایوم حکمت خان حکمتیار مشال لډیو توای دوی غواړي چې حکومت دې پر مسافرو د بریدونو مخاوني سي. خدا به هلا ممکن وي چې اصل مجرم ته ځان ورو رسوي.
مو یو گرفتار بالکل پکور دی خو صدس کسون ساغه کسون پلیاری روان وي بیګونو دی موی پی جنو څاغه هیڅ کی سمته دوه حالاتو کې په دغه واقعیت سره تعلق نشته دی، نو داسې خلکو نیولو باندې کار نه کیږي. هغه کسان چې هغه اصلي ملزمان دي، اصلي مجرمان دي، هغه گرفتار کړل شي.
کورما یو داسې حساسه قبایلي سیمه ده چې پکې سنیان او شیعهګان په ګډه پاتې کیږي، او هغه لته چې ناخوخه به خرامنسته شي نو لارې وتړل شي او خلک تګ را تک نه کوي. کڅو هم ټل پړه چنار روډ کولاو دی، خو عام تګ را تک دا وخت دردل دی. په سیمه کې انټرنیټ هم بند شوی. په کورما کې شیا سنی ډلو پر مسافرو د روان بریدونو خلاف بلابل احتجاجونه هم کړی دي. په سیمه کې دواړو ډلو د فرقې او مسلک پر بنیاد پر مسافرو بریدونه غندلی او له حکومت مخه د نستلو غوښتنه کړې. په پړه چنار کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینیه یو مشر منیر حسین اغا وای که حکومت به مسافرو د بریدونو مخه نشي نستلې نو خپل به راووزی او د لارو حفاظت به وکړي. په کورما کې په 13 جولای د شیا سنی ډلو ترمن د امن یو معاهده شوه چې په هغه کې دا لیکل شوی چې د تګ را تګ لارې به پر یو بل کولو ساتل شي، او چې کله هم داسې نخوخه په خرامېست شي نو څوک به بدل نه اخلي بلکې حکومت ته به موکه ورکوي. په معاهده کې دي چې کوم فریق د دغو خبرو خلاف ورزي وکړله نو 12 کروڑ روپۍ جرمنه به ورنه اخستل شي، او حکومت به د هغه خلاف قانون مطابق کاروایی کوي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري غړی
په 1 بجا،
تاندې هلي
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
تازه مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي. په خبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو د تنظیم ادارې پی ډی ایم ای ویلي د صوبې میدانی علاقو کې په راتلونکو 100 ورځو کې لړوي چې ورسره به موسم ال تډیر یخ وي او درجه حرارت تر 3 نه تر 5 ډیګري سینټي ګریډ د راټیټېدو امکان ښودلې دی. نور تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
پی ڈی ایم اے ټولو ضلع انتظامی افسران ته نوٹس جاری کړی چې راتلونکي 100 ورځو پورې به د صوبې میدانی سیمو کې دن یا لړ هم وي او یخنی به هم زیاته وي. د یاد محکمې ویان تیمور علی مشال لیډو ته د جنوري په 4 وویل چې سفر کوونکو او سیلانیانو ته خصوصي هدایات جاری شوي دي. چوڑان جنا موسم وګوري یا د سفر کولو نه ډډه وکړي.
د خیبر پختونخوا میدانی علاقو کې راتلونکي 100 ورځو کې د سختې لړۍ امکان څرګند کړی شوی. په دې لړ کې د پی ډی ایم ای لاړخه د صوبې ضلع انتظامی ته د څه قسمه بدې پیښې نړواندې د چمتو اوسېدو او ضروري ګامونه پورته کولو دپاره مراسله جاری کړې شوې ده. پېښور، چارسدا، مردان، سوابه، نوخار، هریپور، کوهاټ، کرک، لکی مروت، بنو او د ډی ای خان ضلعو کې د سختې لړۍ او د یخ موسم لړۍ دوام لرلو امکان دی. صبح کی درجہ حرارت 3 نه 5 ڈگری سینٹی گریڈ کمی دو اندیکنا ہم دا. پی ڈی ایم اے ضلع انتظامیہ تا ہدایت جاری کرے چی سیلانیان دا موسم صورتحال نہ خبر و ساتھی او متعلقہ محکمے دی دا ٹریفکی نظام بحال ساتلو دا پارا ہم حالی ذلی وکی.
تیرے وے ہفتے راہ سے دا پاکستان دا نور میدانی سیمی پشمول دا خیبر پختونخوا میدانی علاقوں کے دن اولڑا ڈیرا جاتا شوی دا چور سرا پگاڑوں کے سفر کول ڈیر گان شوی دی، او زیادہ تر وقت سہارا او ماخام نہ پس ٹول شپا موٹر وے ہم دا تک را تک لپارا بند کړی شوی وی. دا چې د دې اسباب سدي چې دن او لړې سره سره یخنی هم ډیره زیاته شوې ده، او دا به سرنګ کمیږي. نو د موسمیات محکمې په خوانی مشر او د ماحولیاتو ماهر سید مشتاق شاه مشال لیډو ته په دې باب لوویل.
دا دوه میاشتې پورې باران نه دي شي، په یو باران نیم پکې شوی مې نو ډیر کم مقدار کې او نو صفائی سامان نه کړی. نو هوا کې ډیر زیاته دوړې جمع شي، چې کوم هوا کې نمی وی نو هغه دې کنډنسیشن نو تمغه یو هغه وشي نو دینه دوندی یا وریزی جوڑی شی او بلدا چی کلا دا ویدر سسٹم خپلو کی گڑی وڑی شی مطلب برا ہوا کی دے 500 فٹ نا یا 200 فٹ نا برا ہائی پریشر شی دا یخ ذرات چکم دی دا برا اٹماسفیر تا نشک لی ام دل تکی جمع شی نا دے خوشا بیادا او بچرا جمع کی گی نا دی نا دون جوڑ کی نو چی کلا پورے باران چانسی دی جوڑ شی یا دا ویدر سسٹم ٹک شوی نی نترے پورے بدا وی
دا موسمیات محکمی پنجاب کے ویان چودری اسلم مشال لیڈو تا دا جنوری پا سلورم ویل چراتون کی سو روزو کی دا باران امکان نشت دے چور سر با لڑ یا دون ہم او یخنی با ہم سیوا وی ولی دلسم جنوری رستو دا حیوات پا بیلا بیل اسیمو کی دا نری باران او پا غارز اسیمو کی دا واری واری دو امکان دے او تا میں سرگندکا چور سر با لڑ ہم او یخنی ہم لگا کمشی دا موسمیات محکمی ترمخا دا وقت پیخور کی درجہ حرارت 6.5 ڈگری سینٹیگریٹ دے شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اصرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د جنوبی وزیرستان د انګور اډې اوسیدونکو وای له 500 ورځو راهیسې د خپل غوښتنو لپاره پرلت وهل دي خو مسلې نه حل کیږي نو له افغانستان سره د انګور اډې په لار د ویزې او پاسپورت بغیر د تګ راتګ غوښتنه کوي د پسی مکه د امنیت بجلی د موبایل ټلیفون شبکه یا نتورک روښتونو او د تعلیمي ادارو فعالیت غواړي بلخو انتظامی چارواکي وای چې مسلې به ور حل کړي او د رنګ د لړکی مذاکرات هم پیل کړي دي نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید پر رپورٹ کې اورو
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګوراډا سیمې اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د 500 ورځې راهیسې د ژوند بنیادی ضرورتونو غوښتنې د پوره یې احتجاجي درناک شی پلاتی وهلې دي خو حکومتي چارواکي د دوی غوښتنې منلې ته تیار نه دي د ملي جمهوري ګوند د ضلع او د احتجاجي درنې یو مشر سید محمد په انګوراډا کې د حکومتي چارواکیو سره د شوي مذاکرات حال مشال ریڈیو تا پدارنگ بیانوی
د انګوراډا سیمینا د پښتون ژغورنې ورزنګ غړی او د احتجاجي درنې یو مشر ډاکټر محب وزیر ویایي چې د انګوراډا سرحدي دروازې نه پاکستان حکومت ته پارابینا ریپی وردرمي خو مقامي خلک یې د ژوند بنیادی ضرورتونو نه بې برخې سوتلې دي
حالانکہ کوي چې چې سا بارډر کراسینګ پوینټ وي هغه کې د دوسرے ملک انډستریل پروډکټس او سکیم د خپل اګریکلچر پروډکټس کې دایو بل ملک ته دی دخل کې لایف سټایل اډر بدل وي
نو 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 پرنسپل جنات میر د انګورا دې پرلت نن او پند سماره جو چې دا پرلت جاری ده دغه پرلت کنن ایزی صاحب راولاو د ونه چې قانون یې پکې او مشهور یا علما یې ارغلی دي خدانانو چې کی مذاکرات وی دا د میر د مذاکرات شروعات وی همیز دای ته دی همیز درنغه پر جاری وی چې تر څو پر می مطالبه منلی شوی نه وی
مشال ریډیو چې د انګورا د احتجاجي درنه غوښتنه په باراک شه د ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر سره تماس ونیولی هغه وویل دی انگور اڈا احتجاجی درنے مشہروں نے دا ہم اویل چھ دیسی میں اسی دن کی تراغی وقت پر وہ پہ احتجاجی درناک شے پلاتائی وحالیوی چھ تر سمرا پورے دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی غشتن مانلی نوی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو خبرونه تاسو په سوشل میډیا هم تعقیبولی شوه شیر فیسبوک ته ټوئیټر ته انستګرام ته او یوټیوب ته په دې باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه کتلی او اوریدلی شئ د سوات په منګوره پریس کلب کې د ویزای غیر دولتي ټولنې لخوا د راجوړ شوي سیمینار پر مهال انتخاباتي امیدوارانو غوښتنه شوې چې د الیکشن کمیشن د ضابطه اخلاقو مطابق خپل انتخاباتي کمپاینونه مخته یوسي دوی وايي پر امن او شفاف انتخابات هله ترسره کیدی شي چې د الیکشن کمیشن لخوا په جوړ کړل شوو ضابطه اخلاقو عمل وشي بلخوا سیاستوالان وايي په انتخاباتو کې ګډوډي هله جوړیږي چې ادارې د انتخاباتو پر مهال د یوې خاصې پارټۍ د رفتاری وکړي تفصیل نیاز احمد خان راکوي
سوات پریس کلب منګور کې د ځای غیر سرکاري ټولنې کاروان لخوا د پاپین نومې ادارې سره په مرسته ملک کې شفاف او آزادانه ټاکنو په اړه سیمینار کې وویل شول چې د پاکستان قانون تر مخه هر هغه وګړی چې د 13 کال وي قانوني دستاویزات وسره وي ټاکنو کې خپل رای ورکړي د دې ادارې سره د پروګرام افیسر په څوکۍ کارکونکو سومیرا وایي چې دوی د ملکن ډیویژن بشمول یو لږ ضلعو کې ټاکنو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو ته د پوهنې راوستو سیمینارونه کوي او مقصد یې په ملک کې پرامنه ټاکنې کوي
کم چې زمونږ سره زنانه دي نارینه دي زمونږ چې کم ترانسجنډر دي کم چې معذور افراد دي د دې ټولو شرکت وشي او د دې ټولو رائے اظهار وشي او دا په هغه صورت کې کیږي چې کله دا پر امن نه وي د الیکشن کمیشن چې کم کوډ اف کنډکټ دي دا په هغه سره په بنیاد باندې او په منصفانه باندې وشي
د دې ټولنې سوات بشر جمال شاه وایي چې دوی په دغه لړ کې د الیکشن کمیشن ضابطه اخلاق پاړه وضاحتي سیمینارونه کوي لټریچر خپروي ځکه چې الیکشن کمیشن چې کوم ضابطه اخلاق جوړ کړي که په هغه عمل وکړي شي نو ټاکنو کې به سم مشکل نه جوړیږي
په جلسه په جلسونو کې د کاندیدټ په باره کې د ملک په باره کې د ریاستي ادارو په باره کې چې داسې خبرې نه کړې شي داسې تقریرونه نه کړې شي چې دا غینه جنگ جګړې دا غې په امن باندې دا غې غټه سرات پریوزيږي نو موږ دا غواړو چې دا انتخابات چې دي کنه د قومي سملې امیدوار به حیثیت د قومي سملې امیدوار کوډ اف کنډکټ دي ضابطه اخلاق دي هغه ضابطه اخلاق دي په خپل ورکران باندې پل پارٹی په ممبرانو باندې لاگو کی او دادی هغه غوګونو ته ورسای کو هغه الیکشن ایجنټ کو هغه پولینګ ډے ایجنټ دا هغه د پاره چې دا پر امن انتخابات شي
د سوات پوخانه صوبای اسمبلی ممبر محمد امین چې سو واره ټاکنو کې برخه اغسته او سوم د صوبای اسمبلی لپاره امیدوار دی وای چې زیاتره امیدواران د قانون او ضابطه اخلاق نه خبر دي دوی په جلسو او غونډو کې خپل منشور ورسته وړاندې کوي او ټاکنو دوران یا تیارو کې ها وخت نه امني او اړې ګړې جوړ شي کله چې حکومتي انتظامیه یا الیکشن کمیشن سیاسي ګوندونو سره په فرق سلوک کوي
اصل کې اشتعال هم د دې نه جوړیږي چې کله یو سړی سره زیاتې کیږي کله یو سړی چې دی نو هغه یو شانتي لیول پلینګ فیلډ نه محسوسوي نو لازمی خبره چې د هغې سره د کارکنانو کې اشتعال پیدا کیږي نو که دې ټولو شیزونو باندې الیکشن ته انتظامیه چک وساتي خپله غیر جانبداری شو کی او ټول امیدوارانو ته په یو نظر باندې وګوري او د ټولو امیدوارانو د یو سیاسي ورکر په حیثیت سیاسي کارکن په حیثیت د یو سیاسي پروسیس په حیثیت باندې هغې دا شی وګوري چې باید دا ټول خلک د عزت قابل دي دا ټول خلک چې د الیکشن ته ولاړ دي د الیکشن پروسیس کې حصہ اخلي نو دا به مونږ ډسکرج کوو نه بلکې دا مونږ انکرج کوو ځکه دا جمهوري پروسیس دی
دیادی اداری غړی وای چې د ټاکنو اداره الیکشن کمیشن یو با اختیار اداره ده او چې کله هم ټاکنو کې د یو سیاسي پارټۍ یا سیاستوال سره امتیازي سلوک یا د قانون سرغړونه کیږي الیکشن کمیشن ته دی رپورت ورکي. دغه رنګه دوی هم د پاکستان 268 حلقو لپاره هر حلقه کې یو څارونکی برتی کړي او هغه هم الیکشن کمیشن ته نیخ پنیغه د ناقانون عمل رپورت هم په هغه وخت ورکوي چې وروسته په الیکشن کمیشن نوټس اخلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو او ریش پګنی مې بجې کې دون کې دی لند خبرونه درته وړاندې کوو. د اسلام آباد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین خلاف په څلورمه مقدمه کې هم ضمانت منظور کړي. د بارنو پیسو ترلاسه کولو مقدمې د غاوریدن نن د انټرنیټي جرایمو ځانګړي عدالت جج شاروخ ارجمند په اسلام آباد کې وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي کمیټې غړي حاجي سمت تر عدالتي اورېدنې وروسته مشال ریډیو ته ویل چې د منظور پښتین خلاف په اسلام آباد کې نورې مقدمې نشته او اسلام آباد هایکورټ هم پرون پولیسو ته امر کړی چې پښتین دې نه نیسي. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوڑ وای چې د ترګره پر ضد بیانیه کې به هیڅ بدلون ناراضي. داوڑ پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې لدی قبل بریډ ور باندې وشو چې دغه په وینا پسیمه کې د مصنوعي جنگونو خلاف ته نوموړي زیاته کړه چې په خلکو کې بل جنگ د کرکه پیدا کولو لپاره خپل مبارزه روانه ساتي. د ترغیر وسته د چې پرون د شمالي وزیرستان په تپی سیمه کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د محسن داوڑ په ګاډي لسکونه ډزې وشو خو د پولیسو په وینا د مرمه ضد ګاډي په وجاوي خوندي پاتې شول. تر دې دمه موسین داوڑ د برید هم زمواري چانه د منلې. په کورمه کې یو ځل بیا د سورلو په گاډي وسلواله حمله شوه چې د پولیسو په وینا یو کس پکې وژل شوی دی. په کوزو کورمه کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خوللو په شرط مشال ریډیو تو ویل بیګا د جندړي او ششو ترمنس پر اټل پاړه چینار مرکزی لارې روان ټکسی باندې ناپیژندلو وسلوالو ډزې وکړي چې د صدیق الرحمن په نوم د صدې سیمه یو تن پکې وژل شو. د کوزو کورمه پولیسو ویل چې سیمه په ولکه کې خسته او د پیښې د عاملینو خلاف د لټون عملیات پیل کړی دي. د پاکستان سپریم کورټ حکومت امر کړی چې په اسلام آباد کې د احتجاج کوونکو بلوچانو خلاف د لزوره کار نه اخلي. په سپریم کورټ کې پرون د جبلی لادرکه او پر ضد یو درخواست اوریدنې پر مهال چیف جسټس قاضی فایز عیسا د بلوچانو احتجاج ته په اشاره وویل چې پر امنه احتجاج د هر چا حق دی او ایران په کرمان کې د وروستو 14 ذمہواری په امریکا او اسرائیل اچولې ده. د ایران ولسمشر یو سلاکار په اسرائیل او امریکا د هغو 14 ذمہواری اچولې چې پرون د غیوات د قدس ځواک ته پخوانی کمانډان قاسم سلیمانی د سلورم کلین په مراسمو کې وشوي. بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې په دې بریدونو کې امریکا هیڅ لاس نه درلود او نه هم د اسرائیلو د لاسوهنې دلیل موجود دی. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. د پاکستان په سپریم کورټ کې د ولسی چوکۍ لپاره د ټول عمری نه اهله خلاف د درخواستونو اوریدنه دوام لري. اټکل کیږي چې سپریم کورټ په دې حلقه هغه ابهام لري چې په کال 2013 کې د سمیع الله بلوچ په مقدمه کې د سزا کولو په الیکشن اکټ کې د بدلون کولو نه پس رامنځته شوی. سپریم کورټ په 2013 کال کې د 2 شپېته 1 F ماده لاندې سزا شوی سیاست مداران ټول عمری د پارلیمان لپاره نه اهله ګرځولیو. خو تیر حکومت په کال 2023 کې د جون په 18 په الیکشن اکټ کې بدلون وکړ او دغه موده 15 کال وټاکله. په دې حکله ابهام موجود دی. د آئین 2 شپېته 1 F ماده وایي چې داسې د پارلیمان غړي نشي جوړېدی چې صادق او امین وي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په رپورټ کې اورو.
د پاکستان سپریم کورټ او کسیزه بنچ ته هغه درخواستونه اوریدنه کوي چې د اولسي چوکۍ د پر ټول عمری نه اهلې خلاف ورکړل شوی دی. د بنچ مشر چیف جسټس قاضی فایز عیسا کوي. په بنچ کې جسټس سعید منصور علی شاه، جسټس یحیی اپریدی، جسټس امین الدین خان، جسټس جمال مندوخیل، جسټس محمد علی مظهر او جسټس مسرت هلالی شامل دي. د سپریم کورټ د پریکړې سره به دا واضح شي چې د آئین د 2 شپېته 1 F ماده لاندې سزا شوي کسان 15 کاله پس ته پارلیمان غړي جوړېدای شي که نه. سپریم کورټ په 2013 کال کې په یوه پریکړه کې ویلو چې د آئین د یادې مادې لاندې هغه کس چې صادق او امین نه وي ټول عمری د پارلیمان لپاره نااهل دی. خو تیر حکومت په کال 2023 کې د جون په 18 نیټه د انتخاباتو په قانون کې بدلون کولو سره دا موده 15 کاله وټاکله. د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته پاکستان استحکام پارټۍ مشر جنگیر ترین او پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان هم د یادې مادې لاندې سزا شوی وو. د مقدمه د لومړی اوریدنې په مهال د ججانو خبرو او تبصرو په اړه د سوال په ځواب کې په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته وویل
ابھی تو ابتدائی ہیرنگ ہوئی ہے لیکن جو چیزیں
اس کو لمڑے اور دینے شویدا حکومت خبر ہے چمخ تراغ لینو دس اخکاری سے ٹولمبری نہ اہل حکومت تورا چے نو شریف او جنگل ترین پسرن رزوڑان دا وخا لریش پا انتخابات تو پر دوی نمزدے کا غزونا منظور شوی دی ولک ابہام دار چ دوی دا آئین دا دوش پتم مدے لاند نے اہل گردول شوی دی بیا پر الیکشن ایکٹ کے ترمیم مشو دا اہل مود پنجا کلاش پا خدا خبر ہم کی کہ الیکشن ایکٹ دا آئین نہ بالا نہ
الیکشن ایکٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن سے سپریم نہیں ہے
اسلام آباد کے دا عدالتی رپورٹنگ یو بل مہر نصر اقبال وچ دا ابہام ڈر زر ختم دن کے دے او در روانو انتخابات نو اڑان دے پا ہر سے صفاشی دا پدے حق مشال لیو تو اویل
جو سمیع اللہ بلوچ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی پارلیمنٹ
سمیع اللہ بلوچ پر مقدمہ کی سپریم کورٹ ہوئی تا پارلیمنٹ کو مغڑے دروغ ہوئی یا درغلی ہوئی کہ خواہ بٹو لمری نہ اہل ہوئی اور میں انتخابات کو برخہ نہ اخلی کو الیکشن ایکٹ وچ دانا اہلی صرف پنجہ کلا دا دلتا ابہام دے دادی ابہام دا ریکارڈ دا پر دا مقدمہ روانہ دا چیف جسٹس صاحب صفا ویلی دی جتری ولا سم جنوری پر دا فیصلہ کوي
کلیئر کر دیا ہے کہ ہمیں 11 جنوری تک یہ معاملہ ختم کرنا ہے
اور کوئٹہ کے قانون پو ہمائن کسی ایڈوکیٹ وے چنا شریف تا سزا دا اسٹیبلشمنٹ پر خبر کل شے وا او اس سپریم کورٹ آزاد دے او ډیر امکان دے چ پخوانی فیصلہ بدل کری دا دا مشال رڈو پختنہ دا سے جواب کرا
دا کم چې د ټول عمرې نایلی وکنه دا پاین کینه ولیکره کچيري دا د عین جوړونکو خلکو منشا دا وای یا نیت یا اراده دا وای نو بیا به دا الته واضح لیکلی وای پکشي کی چونکه تاسو ته معلومه ده سپریم کورټ سره څنګه فیصله کولې او باجوا ډاکټرین کی سروان هغه ټیم فیض حمید دوی څه کول او عدالتونه څومره انفلوئنس ټونو د نواز شریف خلاف دا فیصله کول په کار وکنه دوی بیا دا د ځان څخه خپل دا تشریح وکړه چې دا بس د ټول عمر د پاره نایل دی
په دویمه جنوري د مقدمه د ورډنې په محل چیف جسټس قاضي فیض عیسی اول چې د صادق او امین توري د پیغمبر اسلام نه علاوه بل چاته نشي کاری دی دا هم اول چې دا ماده په عین کې یو پوځي امیر جنرال زیول حق شامل کړی و چې په خپل صادق او امین نه و په پاکستان کې د انتخاباتو تر سره کېدو لپاره د فروری 8 نیټه ټاکل شوې ده او امیدواران د نامزدګۍ لپاره کاغذونه جمع کوي د سپریم کورټ د پریکړې نه پس په ډاګه شي چې کوم کوم نه اهل شوي سیاستدانان په انتخاباتو کې برخه اخیستی شي په سپریم کورټ کې نن په 16 جنوري هم د یاد مقدمه اوریدنه دوام لري راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال رډیو
تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے
مشال ریڈیو تتاسو غوږی په پاکستان کې د ولسواکۍ او جمهوریت ادارو د پیاوړتیا او د پارلماني چارو سیډنیز ادارې پلډاټ په هیواد کې د جمهوریت د معیار په اړه خپل د 2023 کال رپورت جاری کړی په رپورت کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې د نگران حکومت د اوږدې مودې واکمنۍ د آئین او جمهوریت د روح منافی ده په رپورت کې دا هم ویل شوی چې د دې هیواد اړوند ادارې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره هلې ځلې نه کوي البته د پاکستان انتخاباتي کمیشن نگران وزیر اعظم او نورو چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې هیواد کې موجوده حکومت د آئین سره سم دی او د فروری پر 8 د کېدونکو انتخاباتو شفافیت به یقیني کوي نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورت کې اورو
پلډټ خپل رپورٹ کې لیکي چې کال 2023 کې په عدالتونو کې د قانوني جنگ ګټلو وروسته هم ټاکنې په آئینی مدت نوی ورځو کې دننه ونه شوې دین علاوه په خوانی پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم په سیاسي معاملاتو کې د ادارې لاسوهنې خبرې کړې او هیواد راتلونکو ټاکنو په لور داسې حالاتو کې روان دي چې شفاف او رڼو ټاکنو لپاره څه خاص ګامونه نه دي پورته شوي دوی وايي خاص سیاسي ګوند او سیاسي مشران لپاره اسانتیاوي ولې لپاره راتلونکي ټاکنو کې د اوسنا مشکلات پیدا کولی شي. په سر خار اسلام آباد کې شنونکي او خبریال عبدالهادي مایار وایي چې د پاکستان دا وړومبه ځل نه دی چې ټاکنو وړاندې داسې کیږي. دوی زیاتوي باید ملکي آزادې او رڼې ټاکنې وشي او دې لپاره پکار ده چې اسټابلیشمنت سیاست کې لاسوهنې نه ډډه وکړي.
په حکومت او الیکشن کمیشن چې پل ډیټ کمی نیوکې کړي دي په دې کې هیڅ شک نشته. خدا کار په پاکستان کې پړومبي ځل نه کیږي. کله چې په کال 2013 کې تحریک انصاف په اقتدار کې راوسته کېده نو دا ټول زیاتی د هغې مخالفینو سره کېدل او ټول سہولتونه عمران خان او د هغه پارټۍ لا ورکړې کېدل. بهرحال دا جمهوریت نه بلکې کنټرولډ ډیموکراسي دا او پکار دا چې صحیح مانو کې جمهوریت راوستل شي. خدا به حل کیږي چې فوج په سیاست کې خپل مداخلت بیخی بند کی.
دا پاکستان تحریک انصاف سینئر نائب صدر ساجد محمد مشال لیډو ته د جنوري په سلورما ویل چې د پل ډیټ رپورټ همغه سوای چې کوم د دوی د ګوند نظر دی.
تاسو ګورې څومره پکړ د کړو کاغذونه خستلو څومره په غټه پیمانه باندې نه اهلی. موږ ار ډیسټریکټ کې موږ د کنونشنز د فار اپلیکیشنز ورکړي دي. درې سلو اپلیکیشنز موږ ورکړو د 15 ورځې مخکې ورکو او موږ ته اجازه نه ملويږي. د غرنګ نورو پاټو ته کلم کله اجازه ته باقی دا حکومت مشینری دا هغه مکمل د حکومت چې کوم وسایل دي هغه به دریغه استعمالي فری فور ریګینګ چې کوم دی هغه شروع دي. زما په نظر باندې دا به دومره یو متنازع الیکشن دي چې دا به پاکستان په تاریخ کې نه وي.
خو بیا جمعیت علما اسلام فیډلی صوبایي ویان عبدالجلیل جان دریج دری چې 2013 کې هم داسې حالات وو خو هغه وخت د پاکستان تحریک انصاف په حق کې وو او د نورو سیاسي ګوندونو خلاف. خو بیا هم ټولو سیاسي ګوندونو له یو شان موقع یا لیول پلینګ فیلډ دی غواړي.
دا پل ډیټ دیو ته 2018 الیکشن نه دی کې اټم سالو ټول خلک قومي اسمبلی نه او صوبایي اسمبلی نه بار کو. دا خو الیکشن کمیشن یا آر او چې کوم فیصله کوي هغه د 9 مئی واقعاتو تناظر کې فیصله کوي کنه. خو بهرحال موږ ټولو ته یکسان موقع حقي او ټول ملو شي موږ چې زموږ مونږ چا سره مقابله چې هغه مونږ مخامخ وی نو مقابله خوند بګی. کم خلک ملوث دي دای خلاف کاروای روان دي. دومره خلک شته چې هغه پټي کینډیډیټان اوسم دي دای باندې مقدمه نشته نو دای کا اوزنا منظور شوی دي.
د پلډیټ رپورت کې دا هم ویل شوی چې هواد کې د مطبوعاتو او ټولنیز رسنیو په ازاده کې هیڅ غورواله نه دی راغلی او خلکو اواز او رائے بندول کیږي. رپورت د پاکستان په صدر ډاکټر عارف الوی هم سخت ټګونه کړی دي چې د غیر جانبدار عہده باندې کېدو باوجود هم د پاکستان تحریک انصاف ایجنډا مخ پر وړاندې بوتلی او یا جانبدار رویه خپل کړی ده. د پاکستان نگران حکومت او بیا د ټاکنو مرکزی کمیشن وار په وار دا خبره تکرار کړي چې د دوی غرض هیواد کې د آئین او قانون مطابق آزادانه او شفاف ټاکنې کول دي او یو ګوند یا کس هم د دوی په هدف نه دی او سچ کیږي د قانون مطابق او اړونده ادارې یې کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې د پاکستان پوځ یو وار بیا د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د عملیاتو له امله په سلګونه کورنۍ د خیبر لاندې خوندي سیمو ته کډه شوې دي. دغه کورنۍ وایي چې په دې یخنۍ کې بغیر حکومتي مرستو او سهولتونو خپلو خپلوانو کره دېره شوې دي او له سخت مشکل سره مخامخ دي. بلخوا په صوبه کې د قدرتي آفتونو په وخت انتظام اداره پی ډی ایم ای وایي چې دوی ته تر اوسه د دغو کډوالو په اړه د انتظامی لخوا سکسمه رسمی لیک نه دی ورستول شوی، نو زکه ورته د کډوالو حیثیت لا هم نه دی ورکړي. د تیرا ولسی وګړي وای هلته یواره بیا هدفی وژنې او د بدبنې پیښې زیاتې شوی، نو په کار د چ حکومت دغه سیمه زر تر زره له وسوالو پاک کړي چې دا رنگ د خپل کورونو ته لاړ شي. نور د فرهاد چینواری په ریپورت کې.
د تیرا میدان مختلف برخو نه د پوځي عملیاتو لامل به کور شوی کټوال وای چې خواوشا دوه میاشتې پوره شوی چې خپل کلی خالی کړي او لاندې خوندي سیمو ته تللی او هلته خپل خپلوانو کرا دیره شوی او ځنې کورنۍ بیا په خیمو کې په ژوند تیرولو مجبور دي. دوی وای تر اوسه د کډوالو رسمي حیثیت ورنکړل شو او حکومت لپامه غورځولي. یو اندازې مطابق د تیرا کمرخیلو، سپاز، خخیلو او اکاخیلو نه په تیرو دوه میاشتو کې څه باندې درې سوه کورنۍ د باړې او تیرا لاندې خوندي سیمو ته ورکډه شوي. د تیرا جنوبي خیوجان پردی مشال ریډیو ته وایي چې د پوځ په امر باندې هر څه پرېښودل او اوس ډېر مشکل سره مخ دي.
امیر ادریان زل کاډی شوی چې دا سیم پر اوبوسی او پرشنونه په پیګونا چې څې صبره خو پورا کیږي نه. امی په تیر کاډو کې غټه وون وشولو حکومت منګس پختنه ونه کړله، اوس بیا غټه وون یې مې وکړلو. فصلونه هم خراب شول، مولونه هم مردور شول، ختم شول، موشمون هم بیمار شول. نه لري دیړې دارښتنه، نه لري چونې دارښتنه، نه لري غوړې دارښتنه. حکومت مصر اس کې سنته امرسته نه وکړله او نه کوي. په فکر کې یم دا خبره نشته، ځکه چې سره د پمې کور شوې نه راځي. دا متاثرین مورو کو غلیم دی او چک په خیمه کېری او چک کنده سه په خوش یو کوټو کېری نو په ډیره سخت امیاشتن ته په لامیاشتو.
د تیرا باغرام نه کډوال شوی لونګ پر دی وای چې دوی په بیا بیا کډوالې ډیر وزپل او خپل شتمنېونه پکې به برخ شول.
او داسې مجبوریا سره مخ یو چې نر سره پیسې شته رای و نم څوک پښتنه کوي. یوې تبکین دې پښتنه ونه کړه ته وسه پر ونه اواز ور وېدا. بس دا مهرباني وکړي چې مې اواز دا ور وي ورې میرا غم کې ځکه چې غریبونی و جزیرو ټول خلق خراب شو. دلوګې نه دې تند نه مول نه تا بوشول تاون صرف د خلکو وشه. و یوه روپۍ وسې دېګې نه ور دې لګر دې 1500 روپۍ سوال یو بل لا کوي. دیاریم نشته دې دیاریا نه واتل.
د قدرتی افتونو په وخت د انتظام او د خلکو د ژغورنې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي عادل ظهور مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي ک ځایی انتظامیه دوی ته د دغه خلکو په حق لا رسمي لیک ورولېږي، نو دوی به د کډوالو حیثیت ورکړي او هر ډول مرسته به وکړي. خو بیا د خیبر ضلع یو انتظامی چارواکي کی شهاب الدین خان مشال ریډیو ته ویلی چې دغه کډوال لند محل مودې لپاره د خپل کورونو نه وستل شوی او چې هلته عملیات مکمل شي نو ډېر زر به خپل کورونو ته بیرته ولېګل شي. په 2014 کې پوز دا کړی و چې تیرا او باړې تر خپل واک لاندې کړي او د غسیمې وسلوالو نه پاکي کړي. خو ځای ولسوي چې هلته په دې تیر کال 2023 کې یو وار بیا د بدمنې پیښې او هدفي وژنې زیاتې شوي او په کار دا په دې سیمو کې په مستقله توګه باندې امنیت قائم کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات پا ویڈیوی بنا اوڑان دیکھوی youtube.com/mashalradio زمگ پتا دا حل تا ورشی تبصره پریگ دی او ویڈیوگانی لملگرو سرا شریکی کڑی
د پاکستان په کوټه په خبر او سواد کې د کتابونو چاپون کې وایي چې په 2023 کال کې په پښتو ژبه کې شاوخوا 2.5 سوه کتابونه خبر کړل. پبلشران زیاتوي چې د تپات سره تړلو موادو د بیو لوړیدو افغانستان سره په پوله د زینو بندیزونو لکبله د کتابونو د چاپ کولو او خبرولو لړۍ غیزمنه شوې و. بلخوا لیکوالان وایي چې د کتابونو شمیر کم شوی دی خو د لیک معیار ښه شوی دی او د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې یو شمیر ښه کتابونه مارکیټ ته راغلي دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال شاهین بنیری په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسی او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي، د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټا، پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 2.5 سوه کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 9 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمیر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د سارنامې پر تلیز جاج یو ډیر مهم کتاب دی چې ماشام خټک پر دې باندې یو ډیر ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق جړک صاحب چې د پښتو ادبي غورزنګ بنسټ ایښودونکي دي، هغه د پښتو ادبي غورزنګ د شل کلن جشن په ویاړ باندې 60 کتابونه چاپ کړي دي او ډیر مهم کتابونه په دې کې شته، په دې کې ژباړي شته، په دې کې تحقیقي کتابونه پکې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي، چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا 60 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړی وایي چې دا د تیر کال پرتلا لږ شمیره ده خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
نو سر جسمره کتابونه چاپ شوي نو په هغه کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي، بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کیږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډیر کم وي، چرته کال کې دوه یو کتاب راشي. نو د دې د وجه مونږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې 60 کتابونه چاپ کړي وي، یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پېښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
مونږ سره تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. په دې کې چې کوم دی مونږ زیات ترجیح ترجمه ته ورکړي د ژباړې ته، بیا په دې کې مونږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس په دې کړی دی او مونږ دغه د 2023 کې چاپ کړي دي. 15 کال شپږ کال وړاندې چې لاړ شنو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان وو، ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه وایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د مینګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلشرز په ربی راهي وایي چې د تباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړی زیاتوي
د تباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سند له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان ہز لائف اینڈ ورک پنم د میرمنی سائم اعجاز چاپ شوی دے. بل کتاب دا توروالی انگلش ڈکشنری پنم دا بہرین سوات دا یو تکڑ دیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دے.
بل خو د پونتون نو کالجونو پکا چهم یو شمیر سړنیز مقاله لیکل شوی دی خو پدی کې ډیره چاپ شوی نه دی. په دغه اړه لیکوال او سړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وای چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډیر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپ موادو معیار او مقدار هم خکېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچا شپېته مقاله لیکل شوی دی.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال تقریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي. نه خو باید دا په یاد کې وساتل شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي زما د معلوماتو تر حدا دې کال پورې تقریبا شپېته مقاله د سیدی چې هغه په بیلا بیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېسته او مخې ته هغه راغلی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولا د زنو بندیزونو لکبلا د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ پاړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې دا کرش مېرې اندازه نه لګي خو د تیر کال پرتلا روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د خوینځو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوې دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګې په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
یادونه وردا چې د سوشل میډیا درا تک سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي. خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
دا شاهین بنیری رپورٹ تاسو اوریدل چې پکې مو اوریدل په 2023 کال کې د پښتو څومره کتابونه چاپ شوې دي. خو ستورزو ولته د خصوصي لیسوس د کونکي خونکي او مديران غوښتنه کوي چې اړوند ادارې د حکومتي خونزو په شان د خصوصي خونزو سره هم مرسته کوي. دوی له اړوندو ادارو دا هم غواړي چې فارغانو زده کوونکو ته د لوړو زده کړو زمینې برابرې کړي. په خوست کې پروستو کلونو کې د خصوصي خونزو شمیر په ډېرېدو دی. اوس مهال شمیر یو سل او درې یو دیر شو خوانزو تا لوړ شوی دی. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورت کې.
په خوست کې د خصوصي لیسو مسؤلین او زده کوونکي وایي اړوند ادارې او د پوهنې د بهیر په برخه کې ملي او نړیوال بنسټونه دي. د حکومتي خوانزو په شان د معارف خصوصي سکتور ته هم په ټولو برخو کې پاملرنه وکړي. دوی وایي په اوس وخت کې چې علم او زده کړو پرمختیا کړي اړوندو ادارو ته باید دي چې د 12 ټولګیو فارغانو ته د لوړ زده کړو فرصتونه ډیر کړي تر څو افغانان هم نورې نړۍ سره د زده کړو لپاره اوګه پوګه مساوي کړي. د الازهر خصوصي لیسې د زده کوونکو د نتایجو د اعلانولو په مراسمو کې د یاد لیسې د 12 ټولګي فارغ شامزار مشال راډیو ته ویل
مونږ پر دونکو کې غواړو چې د خپل خیندې د پاره لوړ زده کړې وکړو. دا چې د زده کړو لومړی پړاو په بریالیتوب سره پای ته ورسو غواړو چې په دې زده کړو اکتفا ونه کړو. غواړو لوړ زده کړې وکړو. غواړو تر لوړو هدفونو ورسېږو.
د 12 ټولګي فارغان وایي کچېری د خوانځي مسؤلین او اداري وکولای شي ورکل شوی تدریسي نصاب په خړول ټولګي کې پلي کی زده کوونکي بل وړو زده کړو لپاره په کانکور کې ډېر ستونزې ونه لري. د 12 ټولګي او بل فارغ محمد عامر وایي
موږ په ډېر ښه کیفیت سره زده کړې تر سره کړې دي او ان شاء الله په راتلونکي کانکور ازموینه کې او داشان پانتون کې ان شاء الله خیره سړلنه به ولرو.
د خصوصي خوانځي مسؤلین وایي کچېری د یادو خوانځي د فعالیتونو شرایط آسان شي او نړیوال مؤسسات ځینو زده کړې زو توکو په برابرولو او د ظرفیت وړونې په برنامو کې خصوصي سکتور ته هم پام وکړي، دا بهیر به نور هم چټک او اغیزمن شي. د الازهر خصوصي ښوونځي امر محمد راز وحدت ویل
مخصوص جوازونه درو چې غیر جملې څخه یو د تجارت او صنایع او جواز د معرب جواز دی او دریم جواز موږ د پر اغا د شرولې جواز دی وستون زده دوهم د مالیات دایمي معافیت د مکتملیات به زیات دی او دریم د معرب جواز باید د پانتون په سر دایمیش.
یاد دیوی د خصوص په مرکز اولسوالی کې دا محل یو سر یو د خصوصي خوانځي په فعالیت بوخت دی چې نږدې 8500 زده کوونکو په کې زده کړې کوي. د خصوصي خوانځي خوریز بهیر د 1928 تن خوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي چې لدې جملې 15 او یاتنې خزینه خون کړي.
دا مشال ریډیو ده.